یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو افریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې 12 بجې شوې د آزادۍ رادیو په دې خبرونه کې به چې زه عصمت څاروانې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واوري. امریکایي پوځیانو د بګرام هوایي اډه د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارله. د کورونا له کبله د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره سره په ډېرو ځایونو کې لا هم خلک روغتیایي سپارښتنې نه رعایتوي.
موږ تاسو نه ځای کې دله دله خلک هم ناستې، ځوانان هم ناستې، سپینګیر هم ناستې. ماسکونه هغه استعمال چې ضرور دی هغه هم څوک نه کوي.
په کندهار او روزګان ولایتونو کې موټر چلوونکي د لارو له امنیت شکایت کوي.
لاندې د ګاز ټانکر روانو، هغه ټانکر یې وویشتې د سره لمبا شو. داسې لمبا یې وکړه لکه د اسلام کلا ده تاسو لیدلې.
په خوست کې وزیرستاني کډوال د موټر چلولو لپاره اسناد غواړي.
د ګاډي کاغذ د میژ نه جوړیږي، میژ ګاډي درول شي، دا شایر کوی سند رکو چې داینه په داتوس چلیږي څه پر دازي وای.
خو تر دې یو نور موضوعات وړاندې، صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د بګرام پوځي اډې مسؤلیت د افغانستان ملي دفاع وزارت ته وسپارل سو. دفاع وزارت د 1920 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. په هندوستان کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 400 زرو واوښت. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لویه هوایي اډه بګرام د افغانستان ملي دفاع وزارت ته وسپارل سو. دا خبره د افغانستان په دفاع وزارت کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط نن جمعه ازادي رادیو ته وکړه. دغه هوایي اډه چې د پخواني شوروي اتحاد لخوا جوړه سوې وه، په افغانستان کې تر ټولو لویه پوځي اډه ګڼل کېږي چې امریکایي او ناټو ځواکونو کاروله. چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د دې هوایي اډې بشپړ مسؤلیت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپارل سو. ټول امریکایي او ناټو ځواکونه به د سپتمبر میاشتې 13 له افغانستان څخه وځي او خپلې پوځي اډې به افغان پوځیانو ته سپاري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د زور له لارې رامنځته کېدونکې دولت به نړیوالو او افغانانو ته د منلو وړ نه وي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس پرون خبرلانو ته ویل چې د زور له لارې راتلونکی حکومت به قانوني بڼه ونه لري.
A new Afghan government by force.
په افغانستان کې د زور لپاره د نوې حکومت د رامنځته کولو هڅې په نړیواله کچه د منلو نه وي او د افغانستان خلکو ته به د قابل وړ نه وي. د امریکا متحده ایالات او پټول نړۍ کې زموږ شریکان په بشپړ احتیاط د بشر حقوق او د افغانستان د خلکو لپاره شرایط چې په هغو لکلونو جنگ او لکلونو له تاوتریخوالي کړيږي ویني. موږ په ډېر دقت څار کوو چې ټولې لاستراوړنې خوندې کړو.
تر دې مخکې افغان چارواکو هم ویلي چې دوی په زور تپل سوي حکومتونه او نظامونه نسی منلای. د افغانستان ملي دفاع وزارت په بیلابیل ولایتونو کې د 1920 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د غشمیر وسلوال په تیرو 3 ساعتونو کې په بیلابیل ولایتونو کې وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د وزارت په حواله په دې موده کې 22 کړي مینونه هم چې د خلکو د تاګ را تاک پر لار ځای پر ځای سوي وو شن کړي سوي دي. بې پرې سرچینو د وژل سوي او ټپیانو د غرقام نه دي تایید کړي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو نن یې په خوست ولایت کې د دوی لوري ته د 22 پوځیانو د تسلیمېدو ادعا کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د کووید 19 ناروغي له کبله د انسانانو د قاچاق پیشي زیاتې سوي دي. د وزارت د خبره د انسانانو د قاچاق په تړاو په خپل کلنی راپور کې کړی ده. په راپور کې راغلي په داسال کې چې حکومتونو خپل سرچینې د کورونا وبا په وړاندې پر مبارزه متمرکز کړي، د انساني قاچاق وړونکو لپاره مناسب شرایط رامنځته سوي دي. په راپور کې د افغانستان، ایران، روسیې، چین او شمالي کوریا په ګډون 19 هیوادونه له انساني قاچاق سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو وروسته پاتې هیوادونه بلل سوي دي. دا راپور د افغانستان برخې کې راغلي چې دغه هیواد د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره حداقل ستانډردونه هم نه دي تطبیق کړي او په خبره چې د پام وړ هڅې هم په دغه هیواد کې نه دي ترسره سوي. په هندستان کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 400,000 واوښت. د کورونا وایرس ډلټا باندې چې لومړی په دغه هیواد کې تثبیت شو، په نړۍ کې د دې وبا د بلې څپې د خپرېدو په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې ولاړې کړې دي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو شمیر نږدې 400 میلیونو کسانو ته رسېدلی، خو د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي اټکل کوي چې واقعي شمیر شي تر دې 2 یا 3 برابر زیات وي. د هندستان د روغتیا وزارت نن جمعه د 400 ساعتونو په لړ کې په کورونا وایرس د 853 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د اسرائیل جنگي الوتکو تیر شپه په غزه کې د حماس ډلې د وسلو د تولید ساحه ویشتلې ده. د اسرائیل پوځ وایي د حمله وروسته له هغې وسو چې له دې ساحې د اسرائیل پر لوري اورشیندونکي بالونونه وویشتل سول. په تازه هوایي حمله کې د چا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. د پمې میاشت کې د غزې د حماس رهبرانو پر خلاف له 11 ورځنۍ شخړې راوروسته د اسرائیل لخوا د هوایي حملو درېیمه لړۍ ده. د اسرائیل هر حمله د حماس د فعالانو لخوا د اورشیندونکو بالونونو د ویشتلو په ځواب کې سوی چې دغه بالونونه د اسرائیلی بزګرانو په کروندو کې د اور لګېدو سبب سیوی دي. د مصر او نورو هیوادونو منځګړي هڅه کوي هغه اوربند چې د ورستۍ وسلول شخړې د ختمېدو سبب سوی برحاله وساتي. او د نړۍ د فوټبال د وتلي ستوري لیون میسی او بارسلونا قرارداد پای ته رسیدلی دی. دا په دې معنی چې لیون میسی اوس د نورو ټیمونو لخوا پیرل کیدای سي. میسی او د اسپانیا د لا لیگا د فوټبال لوبډلې بارسلونا ترمنځ تړون د جولای پر لومړۍ نیټه پای ته رسیدلی او تر اوسه داسې ښکاري چې د نوي تړون یا د تړون د غزیدو څرک نه لګیږي.
زموږه آزادي رادیو اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د امریکا او ناتو ټول ځواکونه له باګرام هوایي اډې څخه وتلي دي. دا اډه چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی اډه ګڼل کېده، د افغانستان دفاع وزارت ته سپارل شوې ده. د دې موضوع په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په دفاع وزارت کې یوې سرچینې آزادي رادیو ته تایید کړ چې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لوی پوځي اډه افغان دفاعي ځواکونو ته سپارل شوې. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یو وخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د غاډه امریکایي ځواکونو تخلیه شوه او په رسمي ډول دفاع وزارت ته سپارل شوې ده. لدی وړاندې ګڼو بهرنۍ رسنیو د امریکایي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې لنګدي 40 کال وروسته ټول امریکایي او د ناتو د نورو غړو هیوادونو سرتیری د کابل شمال ته له باګرام هوایي اډینه وتلې دي. د فرانسې خبری اژانس ته د امریکا یو پوځي چارواکي ویل دي چې لدی اډې د بهرنۍ ځواکونو وتل تاییدوي، خدای نه دی ویل چې تر دې دمه د غاډه په رسمي ډول افغانستان ته سپارل شوې دا وکنه. اسوسییټډ پریس خبری اژانس هم د دوو امریکایي چارواکو لخلې ویلي باګرام هوایي اډه افغان ځواکونو ته سپارل شوې. د باګرام هوایي اډه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه بلل کېده چې زرګون امریکایي سرتیري پکې وخت نا وخت میشتول. سینن ټلویزیونی شبکې لیکلي دي چې لدی اډې وتل د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف د پیل شوې جګړې د پای سمبولیک معنا لري. دا هم ویل کېږي چې له باګرام هوایي اډې وتل د هم خي چې له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه بشپړېدو ته نږدې شوې ده. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې پر بنسټ له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو وتل د روان کال په مې میاشت کې پیل شوی او د سپتمبر په 11مه په پای ته رسیدي. سینین ټلویزیونی شبکې په خپل راپور کې لیکلي دي چې د باګرام هوایي اډې د الوتکو لپاره دوه ځغاستلیکي لرلي او یې لري چې بشمیره پوځي الوتنې تر کې دي او په ټول افغانستان کې د هوایي عملیاتو په مخه کار تر اخیستل کېده. په راپور کې راغلي دي چې د امریکا درې ولسمشرانو جورج دبليو بوش، باراک اوباما او ډونالد ترامپ په بیلابیلو وختونو کې لدی اړې لیدنه کړې او د افغانستان د خې راتلونکو ژمنې کړې وي. په دې هوایي اډه باندې وخت نا وخت وسلوالو طالبانو هم حمله کړې دي، انتحاري حمله او د غشان راکټي بریدونه پیښوي چې وخت نا وخت بهرنۍ سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا اړولې ده. د باګرام هوایي اډې په داسې حال کې د بهرنۍ سرتیرو د بشپړې وطني راپورونه ورکول کېږي چې په افغانستان کې جګړه اوس مهال تر بل هر وخت زیاته شوې ده او د دې هیواد له بیلابیلو ولایتونو نه هر ورځ سختو نخټو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر ولسوالۍ سقوط کړي د وسلوالو طالبانو لاسونو تلويدل دي، خو د افغانستان دفاع وزارت له دغه ولسوالیونه وتل تاکتیکی شاتک بلل دي. ځینې ولسوالۍ بیرته د افغانستان دفاع وزارت داوه کړی چې دوی نیولې دي په بیلابیلو وختونو کې، خو لا هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې او د بیلابیلو ولایتونو مرکزونو ته نږدې سخت نښتې روانې دي.
و موریدل چې په باګرام کې امریکایي د باګرام هوایي اډه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوې ده. اوس باګرام ته زول دي زیاد ازادي رادیو خبريال چې ورسره شبلد دی، او په دې اړه کې د امریکایي پوځیانو د حضور په محل د خلکو په شوند اغیزې لنیږدې لیدلې دي. دا شیبه د ټلیفون لارې را سره ده. د امریکایي پوځیانو لوټلو وروسته د هغې د امنیت په اړه اول زموشاوریدونکو ته وایس چې د باګرام اوسیدونکو څه وایي، او څومره اطمینان شته چې د دغو ځواکونو لوټلو وروسته به افغان امنیتي ځواکونه د دې اډې امنیت وساتي؟
لمړی سلام وړاندې کوم. او دا خبر دا اوس پک شوې ده چې دا انتقال چې تر سره کیږي او بهرني ځواکونه د دې اړه کې اوس نو سیږي، خلکو ته اندېښنه منځته شوې ده په دې خاطر چې امنیت په ورستیو کې ډېر خراب شوې ده په پروان کې، ځکه چې تاسو خبر یاست چې په اوربان کې د چاریکار نږدې ده او په پګرام کې نږدې ده، او کوی صافي او زایده چې په بګرام کې خل ډیر نشي د التم د طالبانو یا مخالفینو پایګاد یا عدد یا تګاب هم اوس چې سقوط کړي ده التم نشي د په بګرام کې. په دې خاطر د خلکو سیدونکو ټولو چې په بګرام کې نشي دی هغه ته اندېښنه ور شوې ده، په دې خاطر چې هغه باور لري چې هغه عقیده ده چې د دولتي ځواکونو د دې امنیت ټینګول نشي.
بله، یو بل موضوع دا ده چې په دې اړه کې چې کله امریکایي ځواکونه وسیدل نو د باګرام په اقتصاد به خامخا اغیز درلود. ډیر خلک ویل کیږي چې په دې اړه کې په یو نه یو شکل سره په کار بوختو. څومره څه فکر کوي چې څومره خلک به بیکار شي یا په اقتصاد به څه تاثیر وي؟
دا خبرم دی مهمه ده په دې حق لږ چې په دې خاطر چې مخکې تر اوسه هم بیا ورودن 12000 افغان کاریګر په دلته کار کېدل چې هغه کورونه ته چشمیرو ډیر دی، هغه کسان چې اوس د اقتصاد لحاظ ضربه پکې راځي په دې خاطر چې هغه د کار لاس اوس کار نه لري، هغه د اقتصادي لحاظ نه د معاش تنخواه په خاطر، او اوس هم په دې خاطر چې د دغه بازار وو په دې خاطر چې امریکایانو خارجیانو در رک تارک هغه دستامات وو، او په دې خاطر هم بازار ډیر ګرم وو په دې خاطر چې د تجارتي دوکانونو او ځینې کالا شایونه چې په خرڅول کېدل په هلته په پروګرام کې هغه توقف شوې ده، فلج شوې ده، په دې خاطر هم ډیر د اقتصادي لحاظ نه یو بد تاثیر کړی ده.
ډیر زیاته مننه په سیمه کې د ازادي رادیو خبریالو چې د دې اړې د تخلیه کېدو او د هغې د اغیزو په اړه خبرې کولې. همدا شیبه د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند جنرال دولت وزیری د ټلیفون له لارې را سره دی. جنرال صاحب، وزیری تاسو ته هرکلی وایم.
مننه صاحب، خوشاله اوسم.
جنرال صاحب وزیری، د باګرام د هوایی اډې د امنیت د اهمیت په باره کې که زموږ اوریدونکو ته وایست، کله چې شوروي پوځونه راغلل هم دغه اډه د دوی اصلي مرکز و، او کله چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه هم افغانستان ته راغلل دا اډه د دوی اصلي مرکز وګرځید. د دې دلیل څه دی؟ ولې باګرام دومره اهمیت لري؟
اساسی خبر دا ده چې هوایی ډګرونه ټول د اهمیت وړ دي او اهمیت لري ډیر زیات، خو په افغانستان کې کومنګ وګورو د پخوا د شاد وخت نه را دي خواته د باګرام هوایی ډګر او په شینډنډ کې هوایی ډګر او یو څه ناڅه د مزار شریف هوایی ډګر دا ډیر مهم و، د کابل د هوایی ډګر تر څنګ. نو موږ ستر نظامی هوایی ډګرونه کزه وایم چې یوازې موږ باګرام خودلې شو چې په اسري وسایلو باندې سنبال وو او اسري نظام اړه او په زمن کې د شینډنډ هوایی ډګر ډېر زموږ لپاره مهم و. دا دوه ډګرونه اساسي ډګرونه دي، ځکه چې شوروي اتحاد راغی دلته دا ډګرې ونیو، او که تاسو ته معلومه وي په هغې وخت کې د شینډن هوایي ډګر هم د کابل د هوایي ډګر څخه کم نه و. نو د ستراتیژیک لحاظ هم دا دواړه ډګرونه ډېر اهمیت لري، ځکه کابل مرکز دی او د کابل ښار ته او په زمن کې د مرکزی افغانستان ټول د تاثیر لاندې و. او د شینډن هوایي ډګر هغه د غرب ساحه هرات او فراه او هلمند او نیمروز او دا ولایتونه ټول د تاثیر لاندې و. نو د دې په خاطر منی بګرام ټول وخت بحث وړ و او د اهمیت وړ و، اوس هم د اهمیت وړ دی. او یو بله خبره چې ډیره مهمه ده، هلته یو موږ یو زندان هم لرو چې دا طالبان او دا په جګړه کې چې څوک نیول کېږي دا پکې ساتل کېږي. نو اوس لپاره د بګرام هوایي ډګر د دې زندان لپلوه هم ډېر د اهمیت وړ و، ځکه چې هغه ډېر اصلي زندان دی او هلته ډېر کسان ساتل کېږي.
جنرال صاحب، د بګرام موقعیت ته په پام چې کوم موقعیت لري، شاوخوا ته څه ډول غرونه دي، یا د دولت وسلوال مخالفان څومره فعال دي، څه فکر کوئ چې افغان امنیتي ځواکونه به دا وساتلی شي؟
خبره داسې ده چې اوس وګوره جګړه ده، په جګړه کې خو هر څه پېښېدای شي. د بګرام هوایي ډګر ډېر اهمیت لري، په هر شکل چې کېږي باید زموږ نظامي وسلوال ځواکونه باید هغه وساتي. مشکلات خو ډېر دي، ځکه بګرام شاوخوا ډېر سرسبزه منطقه ده او په زمن کې غرونه ورته نږدې دي، د راکټ او د هوانو د مختلفو لارو د اسیب لاندې دي. نو پار شکل چې کېږي باید وساتل شي او د هغې لپاره باید ترتیبات نیولي وي. مشکلات ورته ډېر دي، خو دا ځکه د هوایي ډګر د افغانستان د دولت لپاره ځکه ډېر مهم دی، ځکه هغه الوتکې چې مثلا په کاریږي د پکتیا خوا، د مشرقي خوا، په مرکزي افغانستان کې، په هغه ولایتو کې چې شاوخوا موږ نږدې ولایتونه دي، هلته موږ هوایي ډګرونه دومره قوي هوایي ډګرونه نه لرو. د بګرام نه الوتکې کولی شي پرواز وکړي، هلته وظیفه اجرا کړي او بیرته راشي. دا د دې لپاره ډېر اهمیت لري. او د کابل هوایي ډګر خو ملکي ډګر دی، بیا که ډېرې استعمالي د ملکي هوانوردۍ لپاره مزاحمت کېږي او ډېر زیات، نو د بګرام هوایي ډګر ډېر مهم دی، باید دولتي پارشل چې وي وساتي.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پروند ازبکستان او تاجکستان له جکپورو ډیپلوماټانو سره کتلی چې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې د اجنډا په سر کې وي. د سه مهال چې امریکایي ځواکونه له افغانستان وتل بشپړوي، واشنگټن په منځنۍ آسیا کې د شریکانو په لټه کې دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په واشنگټن کې د ازبکستاني او تاجکستاني لوړپوړو ډیپلوماټانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د لیدنه داسې وخت کېږي چې افغانستان کې طالبانو په وروستیو اونیو کې لسکونه ولسوالۍ د حکومت څخه نیولې او داسې اندېښنې شته چې ښایي دا ډله نورې سیمې هم لاندې کړي. د افغانستان په شمال کې هم طالبانو پرمختګونه د دې سبب شوي چې د تاجکستان او ازبکستان سره پر پوله پرتې څو افغان ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورشي، هغه څه چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ممکنه ګواښ بلل کېږي. تاجکستاني چارواکو دغلته د افغانستان له جګړې د ممکنه کډوالو د هجوم په وړاندې چمتووالی نیولې او ازبکستان تیره میاشت پر خپله پوله د پوځي تمریناتو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف ترڅنګ په لنډو خبرو کې وویل کله چې په سیمه کې د امنیت په ځانګړې توګه د افغانستان په تړاو خبره راځي، موږ خپلو کې ډېری پیاوړي شریکي ګټې لرو. کاملوف ویلي له بلینکن سره د په بحثونو کې به د سیمې وضعیت ته جدي پاملرنه وشي. انټونی بلینکن په جلا توګه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهر الدین سره هم کتلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د دې لیدنې په لړ کې د افغانستان پر وضعیت بحث شوه او د تاجکستان د امنیت ثبات هم ځکنې بشپړتیا په وړاندې د امریکا پر کلک ژمنه ټینګار شوه. که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه خپل وتل بشپړوي، خو د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه کړې چې د افغان حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. پا په دې ملاتړ کې له بهر د اړتیا په صورت کې د طالبانو پر ضد د امریکا هوایی بریدونو ترسره کول هم یو انتخاب دی. کله چې ولسمشر بایدن څو میاشتې مخکې له افغانستان څخه تر سپتمبر میاشت پورې د خپلو سرتیرو د بشپړ ایستلو اعلان وکړ، هغه وویل چې امریکا به په افغانستان کې د ترهګرۍ له ګواښ سترګې پټې نه کړي. هغه زیاته کړې وه متحده ایالاتونه به سیمه کې زموږ د ترهګرۍ ضد وړتیاوې او وسایل بیا منظم کړي څو په افغانستان کې د تروریزم د ګواښ د بیا رامنځته کېدو مخه ونیسي. په وروستیو اونیو کې د نیویارک ټایمز او وال سټریټ ژورنال په شمول د ځینو رسنیو له رپورټونو څرګندېږي چې د افغانستان سره د تاجکستان او ازبکستان ګوندیتوب ته په پام امریکایي چارواکي په دې دوو هیوادونو کې د سینسواکونو پر ځای کولو غور کوي څو طالبان او د القاعده شبکې فعالیتونه وڅاري. دا ځینو امریکایي چارواکو په وینا ممکنه انتخابونه کېدای شي د منځنۍ اسیا د دوو هیوادونو په پوځي اډو یا تاسیساتو کې د سرتیرو بې پیلوټ الوتکو بم غورځونکو او استخباراتي سرچینو ځای پر ځای کول وي. بل انتخاب چې ازادي راډیو د خبری څنګ په حواله امریکا پرې غور کوي هغه په منځنۍ ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو پوځي بیړیو څخه په افغانستان کې د اړتیا پر مهال استفاده ده. په افغانستان کې د سارن لپاره د امریکا لخوا د منځنۍ اسیا هیوادونو کارول خای د روسیې او چین له مخالفت سره مخ شي. د امریکا د دواړه سیالان په منځنۍ اسیا کې پراخ نفوذ لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کونړ ولایت د امیرختیا مسؤلان خبرداري ورکوي چې په دې ولایت کې اکثره خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې نه رعایتوي. دوی اندیشنه څرګندوي که حالات همداسې دوام وکړي نو ناروغان به زیات شي او له دوی سره به امکانات ختم شي.
په کونړ کې د عامې روغتیا مسؤلینو او شمیر کسان وایي خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هیڅ سپارښتنې او لارښوونې په پام کې نه نیسي. د خلکو په خبره چې اوس هم په هر کور کې په کورونا وایرس اخته ناروغان شته چې ځانونه نه قرنټین کوي، د خپل کورنۍ او ټولنې صحت او ژوند په اړه بې پروايي کوي. دوی وایي ودونه د پوخه په څیر د خلکو په ګڼه ګوڼه او ساسرو د ګرم دي. پنځه څلوېښت کلن محمد ابراهیم مومند وایي هر ورځ د جمعتونو په لوډ سپیکرونو او په ټولنیزو رسنیو کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د مړو شوو زیات اعلانونه کېږي. د یادو مړو جنازو ته او همدارز خارونو ته ډلې ډلې کسان روان وي، نه ماسکونه چوي او نه هم یو تر بل واټن په پام کې نیسي.
موږ تاسو نه ارزه کې ډله ډله خلک هم ناستي، ځوانان هم ناستي، سپینګیر هم ناستي، په غم خاطر کې موږ غونډې کې ماسکونه هغه استعمال چې ضرورت دی هغه هم څوک نه کوي. خلک ناستي ولاړې کوي او ګرځي را ګرځي، نو په دې باندې ته باورې وسه چې دا چپه به د دې نه ډېره خطرناکه شي.
عبدالحق صاحب په اسدآباد کې دکان لري، وای حکومت یوازې تعلیمي او تحصیلي ادارو دروازې تړلې او نو ټول کارونه په عادي ډول دوام لري.
ودونه ماغه روان دي کیږي، ګڼه ګونه پکې زیاتره، بازار کې ماغه ګڼه ګونه زیاتره، تر اوسه د کم شي. یوازې په دې باندې کار نه کیږي چې مکتبونه او مکاتب رخصت شي، باید دا مپلون هم بند شي، ودونه کې ګڼه ګونه کم شي.
کونړ کې روغتیایي مسؤلین وایي دوی د کووید 19 ناروغۍ لپاره په اکسیجن او نور وسایلو سنبال شل بستریز روغتون لري چې تر اوسه پکې کوم ستونزې سره نه دي مخ شوي. دوی هم اندېښنه لري چې که چیرته ولسونه د دوی سپارښتنې عملي نه کړي او د کرونا ناروغان ځانونه قرنټین نه کړي نو د ناروغانو شمیر به زیات شي او اوسني امکانات به ورته بسنه ونه کړي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ یره چې کیږي هغه داده زمونږ وطنوال او د کونړ اوسیدونکو هغه روغتیایی پیغامونه مراد نکی او تجمعات نه مخنیوي ونکی او لاس ورکول یا د غیګو یا د کورون ته د تک نه مخنیوي ونکی خدای نه خسته دغه مسله به نورم زیاته شي چې دغه وخت به بیا مونږ کېدای شي د اکسیجن د کمبود سره مخ شو، د بستر د کمبود سره او د ټولو امکاناتو د کمبود سره مخ شو.
د هغه په خبره چې د کرونا لومړی څپې څخه تر اوسه د 1504 کسانو معاینات مثبت وو چې له دې څخه 3 کسان مړ شوي او نور بیرته رغېدلې دي. دا هغه ناروغان دي چې روغتیایي مرکزونو ته ورغلي او د کرونا معاینات شوي، خو خلک وایي همدا اوس هم په زیاتو کورونو کې د کرونا ناروغان شتون لري چې نه روغتون ته تللي او نه چا معاینات کړي. نو په دې حساب نه ناروغانو او مړه شوو کسانو شمیر له رسمي شمیرو څو ځله زیات دی. په کونړ کې یو شمیر کسان او روغتیایي مسولین په داسې حال کې شکایت کوي چې د پنجشنبه په ورځ د عام روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د کووید 19 ناروغۍ لپاره ځانګړي شوي روغتونونه له ناروغانو ډک شوي. یوازې د تیرې ورځې معایناتو کې 1940 تنه په یاد ناروغۍ اخته شوي او شپږ اتیا ترې مړه شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د کورونا له پیل څخه تر اوسه په کووید 19 ناروغۍ 122,000 او 1,655 کسان اخته شوي او 15,340 تنه ترې مړه شوي دي.
زړګی مې غواړي غې ګورانه حالات بل ډول دي, راغاړي نوسه جانان حالات بل ډول دي, راغاړي وا نوسه جانان حالات بل ډول دي. ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے, ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے, چت خف نشے پیزوان حالات بل ڈول دی, راغاڑی نوزے جانا حالات بل ڈول دی, وراغاڑی وا نوزے جانا حالات بل ڈول دی. گران هیواد والو پکور پاتشی څنګه ته د مور پاتشی کورونا دا شان مات.
په کندهار کې د موټر چلوونکي په لوی لارو کې لستونزو شکایت کوي. موټر چلوونکي وایي زیاتره لارې د جګړو له امله بندې شوي, پلونه او پلچکونه یې الوزول شوي او دوی مجبور دي چې پر کچاو خامو لارو تګ راتګ وکړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپورته.
استاد خیر الله چې د هرات کندهار پر لوی لار د غازلوی موټر چلوي وایي پر دغه لار دوی لډیرو امنیتی ستونزو سره مخ دي. هغه وایي کله کله موټر چلوونکي د جګړې په منځ کې بند پاتې کیږي, چا وایي ځواکونه د جګړې ورسته د عام خلکو پر موټرونو بریدونه کوي.
د هرات لار ډیره خراب ده, بس چوځای جنگ په جنگ کې مثال په جنگ په ساحه کې چوک راسي خو هغه له بهر صورت وایي چوک را لید جنگ په ساحه کې چې جنگ خلاص په هغه ساحه کې اردو ملي را ولاړ سي د غازو ټانک ولی انسانان ولی عوام خلق ولی شهیدانی اخچال کی دستور ولی دلی حال دی نه طالبانو نشه و عوام خلق پر سړک باندې روان و مترانو رپتامات شروع و میده میده لار بنجش و رش ډیر و بربار ډیر و سګتل مو ترای لاندې د غاز ټانکر روانو. هغه ټانکر و وشتې د سره لمبا سو داسې لمبا وکړه لکه د اسلام کلا د تاسو لیدلی.
د کندهار روزګان د لارې موټر چلوونکي سید محمد وایي دوی نس کولای چې پر عمومي لارې تګ راتګ وکړي, مجبور دي چې پر خامو او کچا لارو لاړ سي. هغه وایي ډیر وخت پر دغه کچا لارو د امنیتي خطرونو ترڅنګ د اوبو له امله هم لارې بندې وي چې بیا دوی نس کولای تګ راتګ وکړي.
ټول کچا لار غاینا وخته دا اوس مخکي وبر غلي وی دا د نور درې په نامه سره ټول وړي و ټول لا دغان ونه موټران په دې ته کې دی ورته لار ورته دا خراب ده. مخکي هغه په فاني لارې چې هغه مستدرې ساده درې نیم ساته لار ودا مثال څلور نیم ساته تر پنځه ساته پورې کرایا هغه په فاني سیستم باندې.
اجی تاج محمد بیا د کندهار کابل د لارې ستونزې یادوي. هغه وایي د غلار د جګړو لامل په ورځو ورځو تړل سوي وي.
زما په ژوند په داش ډیر کال ډریوري کوم, په داش کال ما داش لار نه دلید. یو ډیر نه پر دې لارې و نه د ټپی لار ده نه د رنزور لار ده. جوړ جوړ بری انا جوړی خو پرې انا جوړی جوړ بری نه جوړی ته پرې نه جوړی خولاک پر لار چې پټران ولار دي درې شپې ته لور شپې پنځه شپې ولار د دې دوار غړو دا غشتنه د شتا چې ته خدای ک په خپل زور نه سره مرمو ګرځمور لار دی راي لا دا د دوار غړو موږ ولس یو موږ کمزوري خلک دي موږ دې لار راي لا څور لار دی راي موږ د دې سره په موږ د دې د جنگ سره کار دي موږ د دې د مقامات سره کار دي هیڅ څه سره نه کار.
په عین وخت کې د کندهار د والی ویان احمد بی رحمدی وای په ولسوالۍ کې لوی اساسي او فرعي لارې د امنیتي خطرونو په خاص ډول مزکنی ماينونو لامل تړل سوي. د بهیر په وینا امنیتي ځواکونه ولایتي ادارې نس کولای چې د عام خلکو ژوند په خطر کې واچوي, نو ځکه خلکو ته تر هغو پر لارې د تګ راتګ اجازه نه ورکوي ترڅو د ماينونو خطر لمنځنه ویتللی.
د امنیتی تهدیداتو لکبل خصوصا د سړک غاړي ماينونو لکبل د لوی لارو فرعي لارو پر سر باندې په دې ورستي وختونو کې شمیر ستونزې اضافه شوی دي. ولی ولایتي اداره تاسو په جریان کې چې د رئیس صاحب جمهور په خاص هدایت د کورنی چارو وزارت همدارنګه د وزارت دفاع د ګډو انجنیری ټیمونو په توسط باندې تاسو د ارغنداب او همدارنګه د نورو ولسوالیو د هغو فرعي او اساسي لارو د پاکولو په لړۍ باندې په جریان کې د ماينونو لکبل د موقت وخت لپاره بندي وي. لا هم دا پروسه جریان لري کځنی فرعي لري یا اساسي لري ستونز لري اساسي لته دادي چې هلته د ماينونو خطر موجود دی او موږ هیڅ کله خپل ولسمه اجازه نه سور کولای چې دوی پر ماينونو باندې اجازه ورته ورکو چې خدای نه کړد بیا دوی ته ځاني او مالی تلفات اوشتي. نو په همدې مخه دا ستونز تر یو حد پورې موجوده ده.
په کندهار کې موټر چلوونکي پر داسې مهال د لوی افرعي لارو د تړل کېدو څخه شکایت کوي چې شاوخوا یو میاشت مخکې د کندهار هرات لوی لار د شاوخوا یوې اونۍ لپاره د ماينونو لامل تړل شوی و.
زموږ اخلاص د رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو، خو اوس چې دولس بجې او دېرش دقیقې دي د دې ساتلند خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لوی هوایي اډه بګرام د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شو. دا خبره د افغانستان په دفاع وزارت کې وی سرچینې د نوم نشول په شرط نن جمعه ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د زور لاري رامنځته کیدونکو دولت به نړیوالو او افغانانو ته د منولو وړ نه وي. دغه وزارت میان نت پرایس پرون رسنیو ته دا خبره کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې د 129 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه شمیر وسلوال په تیرو 4600 کې په بیلابیلو ولایتونو کې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د کووید 19 ناروغي له کبله د انسانانو د قاچاق پیښې زیاتې شوي دي. وزارت دا خبره د انسانانو د قاچاق په تړاو په خپل کلنی راپور کې کړې ده. په هندستان کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 3000 واوښت. د کورونا وایرس دلتا باندې چې لمړی په دغه هیواد کې تثبیت شو په نړۍ کې د دې وبا د بلې څپې د خبرېدو په اړه اندیښنې ولاړې کړې دي. د اسرائیل جنگي الوتکو تیر شپه په غزه کې د حماس ډلې د وسلو د تولید ساحه وشتلې ده. د اسرائیل پوځ وایي دا حمله وروسته له هغې وسو چې له دې ساحې د اسرائیل پر لوري اورشیندونکي بالونونه وشتل شول. او د نړۍ د فوټبال د وتلې ستوري لیونل میسی او بارسلونا قرارداد پای ته رسیدلی. دا په دې معنی چې میسی اوس د نورو چیمونو لخوا پیرل کېدای شي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت یا روغتیا خوش آمدین. قسمی که میفهمین این برنامه به دو زبان است، میتوانین با هر دو زبان صحبت بکنین. باز هم قسمی که وعده گذاشتیم وضعیت مبارزه با کرونا در افغانستان است. موضوع بحث ما آگاهی مردم چگونه است. در این اواخر وزارت صحت عامه بخشم در این روزها وزارت صحت عامه افغانستان هم گفته که ظرفیت پذیرش بیماران در شفاخانه های کووید 19 در سراسر کشور پر شده. این موضوعاتی است که میخواییم امروز بحث بکنیم. منتها زیادتر دکتر صیبا در مورد سوال های شما جواب خواهد داد. چی مشکلات دارین؟ چی باید شوه؟ میتونین از دکتر صیبا بر دو زبان بیغم بپرسن و اونام جواب میده. کار ما هم سبک میشه یک ذره، برازی که ساعت دوم باز ما یک برنامه دارم. مهمانای محترم که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم دکتر صیب نعمت الله احمدزاده متخصص داخلی عمومی و محترم دکتر صیب احسان الله درویش اختصاص تنفسی و داخلی عمومی هستند. بر دو مهمان احترامات تقدیم است. اول آقا، خب دکتر صیب احمدزاده، چی باید شوال مسئله کرونا به کجا رسید؟ گپش برازی که ظرفیت ها میگن پر شده، چی میگن صیب؟
جناب ظریف نظر، در افغانستان ما فعلا در حالت قرار داریم که در فیز سیوم کرونا قرار داریم. به این معنی که روزانه تقریبا 1500 یا 1600 نفر به کرونا مصاب میشه و بیشتر تقریبا در آمار آخری که به حساب پیش ما داشتیم تقریبا 76 نفر از سبب کرونا فوت کرد. این آمار است که دولت ثبت کرده و در سطح به حساب امور ثبت شده دولت میباشه. اما در افغانستان ما که میبینیم حالت کرونا را در تقریبا بیشتر واقعات کرونا به شکل مخفی میمانه و اونا به حساب کسایی هستند که مراجعه نمیکنند به مراکزی و در پلی ازو به طور کدام آمار دقیقی که به حساب از تمام ولایت داشته باشیم نداریم. اما بازم وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان آمار را که داره به حساب از 24 ساعت پخش میکنه در از مراکزی که به حساب واقعات کرونا ثبت میشن روزانه تقریبا در حدود 1600 یا 1500 نفر به حساب به کرونا مصاب میشه.
خب احمدزاده صاحب، امی خلاصه امی گپای که زدین به زبان پشتو هم اگه تشریح بکنین برای ازی که بر دو زبان هستیم.
جناب مطلب تاست مالیم به ایچه پا افغانستان که ده امریکا ده وزارت ده سرویلانس لمخنه یا وایچ ده امریکا وزارت ده راپورون لمخنه پا ورست که مون تقریبا په 1500 یا 1600 کسان په تست توبرکولاب تست کورونا په دی باندې مثبت کیږي، مګر مرګومیر چې دا تقریبا د نوینې نیورې د اخري راپور چې پرون وزارت د عام روغتیا وزارت راپور راکو تقریبا شپږ اویا کسان د کورونا له مرض له وجې نه مړ شوی ده. نو راغلو دې ته چې مهمه خبره په دې کې شې ده، مهمه دا ده چې باید د خلکو عامه پوهاوی، یعنی د خلکو افکار، د خلکو ذهنونه باید په د کورونا په باره کې اوچته لاړ شي او جیګه لاړ شي، ځکه چې خلک په دې باندې باورمن نه دی چې کورونا په افغانستان کې شته او کورونا څه شی دی. هر یو چې وایي چې کورونا وروره خطرناک دی، کورونا جدي ونیسئ، کورونا یو مرض دی چې مرګونکی مرض دی او سټیج په سټیج باندې مخکې ځي، اعراض او علائم لري، خلک په دې باندې باوري نه دی. د اوله مهمه خبره دا ده چې د خلکو ذهنیت باید او چا تلارتی او خلک په زده نقیق خبرونه باندې کنه دوی مخ خلاص شي په هغه خلاص شي چې د دې پوښتې چې تبر د کورونا چې دا تر کوم یو مرض دی، ساري مرض دی، تر څو وخت پورې چې افغانستان د دې په بهار کې د دې په لمرو کې مافکیږي وخت وړي، دا باید خلک په دې باندې پوښتې او خلک باید خپل مفادتي تدابیر باندې پوښتې چې مفادتي تدابیر څه ده او تر کوم د کولای شم چې ځان د کورونا نه وساتم. په دې حساب باندې باید د خلکو پوهاوی باید جګ شي او د هغه په څنګ کې د ټي بي و د طب له لحاظه یا د هغه له لحاظه چې موږ غواړو چې باید د مریض تداوی وشي. دا اگر چې په افغانستان کې هو سب هغه شی چې په یو بل کشور کې کیږي، په یو بل هیواد کې کیږي، اوس په افغانستان کې هم کیږي. اوس په افغانستان کې مثلا شفاخانې شته د کورونا لپاره، وسایل شته د کورونا لپاره، اکسیجن مثلا تقریبا کولای شو چې اکسیجن دومره مشکلات په اکسیجن کې نشته دی، اکسیجن شته دی. او دا هغه په څنګ کې باید خلک په هغه اول استیج کې کله چې دوی سردردی ورته پیدا کیږي، سر درد کوي یا مثلا ځان درد کوي یا مثلا نور تکلیف ورته پیدا کیږي، هغه باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او په اول قدم کې دوی باید خپل ځان وقایه کړي، په وقایه باندې پوه شي، بیا غینه وروسته په مالجه باندې پوه شي چې تر هغه باید مالجه شي. دا ډیر خلکو ته مهمه خبره ده په کورونا په باره کې.
بله تشکر ډاکټر صاحب درویش، شما هم خوش آمدین. حالا تلفن تون پیشتر صدای تون نمیامد. از روز که این کرونا برآمده در کل دنیا یک موضوع بسیار زیاد میگن که او همکاری خود مردم است، یعنی هم مردم باید همکاری بکنن. در مورد اگر چیز گفتنی داشته باشین درویش صاحب.
من دو موضوع را از دو زاویه میخوام مطرح بکنم. در قسمتی که مردم چرا با نهادهای صحی با اون شکلی که ما توقع داریم همکاری نمیکنند، زمان ما میتونیم همکاری مردم را نسبت به یک موضوع با خود داشته باشیم که اعتماد مردم را هم با خود داشته باشیم، یعنی بتونیم باورمندی در میان جامعه عامه ایجاد بکنیم و بر مبنای او باورمندی مردم دساتیر و فرمانها یا اصول یا قواعد را که یک نهاد ایجاد میکنه و اعلام میکنه او را پابندی بکنه و از او پیروی کرده و رو تطبیق بکنه. یک بخش گف است که بسیار مهم است، نحوه اطلاع رسانی، چگونگی آگاهی دهی بر مردم است. وقتی ما به مردم آگاهی دهی میدیم، در کناری که عواقب پیامدها و خطرات مرض را تذکر میتیم و اون به یک شکل درست در یک چارچوب خوبتر که بر مردم هم قابل فهم باشه و هم قابل پذیرش باشه وقتی را میتیم، او طرف مردم میفهمه و او را تطبیق میکنه.
احمدزاده صاحب، شما اگر این موضوعات بسیار خلاصه و به زبان پشتو هم بگوین بد نمیشه.
افغانستان که آما پویوی یا ده کمیونیتی موبیلایزیشن یا کمیونیتی هاورنس ده مسئله چه ده دیره مهمه ده، مگر مهمه خبر چه ده چه پا افغانستان که یا جنگ زده ایواد ده او ده ایواد یواز زیاتره چه خلق دی کنه په دومره باورمن نه دی په افغانستان په حالات باندې، ځکه چې داسې ځایونه شته دی چې په هغه ځایونو کې دولت دومره لاغه نه لري کنه لاسرسی نه لري، او که موږ ووایو چې دولت باید یو کار وکړي دا ډېره مشکله خبره ده. صحیح ده، مگر مهم خبر چی ده چې باید د خلکو از آن رسانو ده لار نه، مثلا د رادیو ازادي لار نه، یا د بل رادیو لار نه، یا د تلویزیون لار نه، دغه لار نه باید د خلکو پویاوی جګسي او خپل د مونږ دین چی دی دا خپل یو رسانه ده. دای کولای شي چې د مونږ ملایموان په خپل منبرونو کې په خپل د جمعې په لوموس کې یا د خپل په د منبرونو په لاسپیکرو باندې د کورونا په اړه کې د خلکو ذهنونه روښانه کړي. دا ډېره مهمه خبره ده، او خلک باید پوه شي چې د ماسک اخیستل څه ارزښت لري، یا فاصله چې مونږ نیسو د فاصله نیول څه ارزښت لري، یا لاسونه مینځو د لاسونو مینځلو کې څه ارزښت لري. مخکې د خلکو په ذهنونو کې کاغر چې دا اوس خبره ده لکه کم شوی ده، مخکې د خلکو په ذهن کې داسې و چې دا واکسین چې دا وینه لخته کوي کنه، بلکې خبر نه ده چې د واکسین زه په خپله تقریبا یو میاشت مخکې کرونا نیولی وم، مګر همدغه واکسین و اول خدای وژغورل او بیا دغه واکسین په وسیله باندې زه د مرګ نه وژغورل شوم. نو راغلو دي چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې کرونا خطرناک دی، جدي ونیسي، او د اول تدابیر وقایوي پکې ونیسي، او کله چې دا تدابیر نیسي باید ماسک واخلي، د ماسک په ارزښت باندې پوه شي چې دومره واړه ټکړې څنګه کولی شي چې د یو انسان ژوند وژغوري، او فاصله اجتماعي لاسونه مینځل د سانیټایزر استفاده کول او دغه شیانو باندې باید خلک باید پوه شي. یو او با د هغه حالاتو که مثلا ورته اعراض پیدا کیږي په اول مرحله کې دی باید لاړ شي شفاخانې ته او خپل ځان د ډاکټر په وسیله باندې چک کړي تر څو چې د کرونا مسله راشي، ځکه چې کرونا استیج لري. اول استیج چې دی په کوم حالاتو کې ده، دوم استیج په کوم حالاتو کې، دریم استیج په کوم حالاتو کې دی. مثلا په اول استیج کې سړی سردردي لري، پیدا تبه لري، او داغه سره یو ځای مثلا سالندې ورته د بدن درد لري کنه، دا اول سټیج دی. سردردی، تبه، د وجود درد، دا اول سټیج دی. په دوم سټیج کې سالندې ورته پیدا کیږي، نفس تنګي ورته پیدا کیږي، او دای دغه وچ ټوخی ورته پیدا کیږي، د ستونه خارق ورته پیدا کیږي کنه. په دغه حالت کې دا دوم سټیج دی، چې او په دریم سټیج کې بل اخر مریض دته اړکی کی چې سالندې نه وجنه او د وینې د لخته کې دوله وجنه اکسیجن ته ضرورت لري کنه. نو که مخکې له دې نه چې په دریم استیج کې دوم استیج کې ورسیږي، باید خپل توکي په اول استیج کې خپل ځان تداوي کی تر څو چې دغه جنجال نه خلاص شي. او کله کله مثلا په شپږ او پنځه ورځې کې کله کله مریض ته اصالات پیدا کیږي، د اصالات درد پیدا کیږي، د خېټ درد پیدا کیږي، چې نه دا ټول اراض د کرونا دی ویروس دی وریشن یا د بدلون له مخ نه هغه پیدا کیږي. نو د خلک باید په دې باندې شانه باندې وات پوه
شي. تشکر. او بسیار تشکر. حالا دکتر صاحب درویش، با اجازه تان ما از شنونده ها سوال بگیریم. بله، شنونده عزیز وصل شد.
سلامونه تاسو ته درنو دکترانو ته ولوم بکوم خو دې وړي وخت پر اول په الفری په لهدي ورداګم.
بله،
دا مریضی دغه د کرونا ویروس په کوم کسانو باندې زیات تغییر لکه کوم نوع مریضی ولري؟ یو سوال مې دی. او بل سوال مې دغه دی چې دغه زیاتره کسان هیڅ دغه کوم سپارښتنه چې دی صحت خونه کې هیڅ نه عملي کوي په خپله جامعه او په خپله کورنۍ او په خپله ټولنه کې عملي کوي، وجه څه ده؟
بله، شنونده عزیز بفرمایئ.
ډاکټر صاحب، نه یو پوښتنه دغه مرمه چې دغه مریضی کرونا چې کومه ده، دغه چې یو مېرمن په ماشومان په نسل لري یا
دکتر
صاحب درویش، نوبت شما سمی قاری صاحب پشتونه، اگر جواب بدین.
نکته خوب را اشاره کردن در قسمت نظر علما در مورد کرونا و حتی واکسینش. کرونا عاملش یک ویروس است، یک کووید 19 یک ویروس است. این ویروس از نظر علمی هسته کامل نداره، هسته ناقص داره و در او هستش آر این ای وجود داره و از نوع ام آر این ای است. ما سه نوع آر این ای داریم در یک حجره، این از نوع ام آر این ای است. زمانی که تغییرات میوتشنی و جهشی در ساختمان مولکولی آر این ای با وجود میاد، یک نوع جدید دیگه از ویروس در واقع قد علم میکنه و باعث مرض میشه. خب زمانی که واکسن جور میشه، واکسن در واقع خود ویروس ضعیف، بسیار ضعیف شده کرونا هست که اون میاد در بدن وارد میشه و سیستم دفاعی بدن رو تحریک میکنه که علیه از او انتیبادی یا به اصطلاح لشکر مقابل از او رو در بدن تهیه بکنه، بدن قادر شوه که اگر امیر رقم ویروس بعدها وارد بدن شد، بتونه امیر لشکر دفاعی بدن در مقابل او مواد یا حجره بیگانه یا ویروس مقابله کرده. در کل پروسه عمومی واکسین همین قسمت، هر واکسینی که وارد بدن میشه همین رقم یک انتیبادی به اصطلاح ساخته میشه و او در مقابل انتیجن هایی که بعدا وارد بدن میشه مقابله میکنه.
احمد زاده سیب، سوال را یادداشت کردین، لطفا جواب را بکنین. سیب
دقا ورور تا به جواب ورکم چه ورور جان، کرونا چه ده اشخاص نپیجنی، ملت نپیجنی، فرخت نپیجنی، هر یو چې برتره مخامخ کیږي هغه په کرونا باندې اخته کیږي. یا د کرونا ویروس نیفي، کرونا ویروس چې دی په محیط کې په ماحول کې دی ژوندی نه دی. کله چې د انسان په بدن باندې داخليږي، دی به په نشونما او تکثر باندې شروع کوي او خپل نشونما کوي. مهمه خبره په دې کې ده چې دلته ما ویل چې سوال داسې و چې کوم اشخاص په کرونا باندې اخته کیږي. اغه اشخاص چې تدابیر محافظتي مراد کوي نه، پدې معنی چې فاصله اجتماعي مراد کوي نه، ماسک نه نیسي او دغه په څنګ کې خپل نظافت باندې توجه نه کوي، لاسونه نه مینځي او په بیروبار ځایو کې په داسې ډېرې ځایو کې چې هلته ډېر رش وي هلته ګیروي، هغه په کرونا باندې کېدای شي چې اخته شي، ځکه چې کرونا اوس پاندمي ده. په دې معنی چې عملګیر دی، ټول ځایونه نیولی ده. او مګر فرق په دې کې شی ده، ماشومان او ځوانان چې دی په کرونا باندې اخته کېږي، مګر داسې اعراض ډېر نه ورکوي. صحیح ده. او ځوانان چې ده ولې نه ورکوي اعراض ډېر، چې ځکه د دوی مقاومت چې ده لوړ دی، معافیت د بدن چې ده لوړ دی، دی ښه مبارزه کولی شي د کرونا په ویروس په مقابل کې. مګر هغه خلک چې کهنسال دی، په دې معنی چې ډېر زاړه دی، پیر دی، د عمر نه زیات دی، یا نور امراض لکه فشار د وینې فشار لري، شکر مرض لري، نور مترافقه امراض لکه د ګردو مرض لري یا بل مرض نه چې مخکې درلوده، هغه د دې مقاومت بدن کته کوي، مقاومت بدن چې کته کو، نو د کرونا ښه کولی شي د په وجود کې نشنما وکړي او د په مرض باندې اخته کی، او په اول ستیج دوه مسیج او په دریم مسیج باندې اخته کی. نو دلته مهمه خبره دا ده چې مونږ باید په اول قدم کې وقایوي حالت په نظر کې مخنیوي وکړو چې مونږ په کرونا باندې اخته نه شو. یو راغله دوم سوال ته چې دوی ول چې کوم میوې نه مونږ باید استفاده وکړو چې د مونږ مقاومت بدن به جګلر شي. د خدای د مهرباني نه او د طبیعت د بدلون نه مونږ ډېر ښه میوې لرو. هر میوې نه چې استفاده کوي د بدن مقاومت هغه سره پورته دي، او دی کولی شي د بدن ښه د هغه په مقابل کې هغه وکړي، مبارزه وکړي د کرونا په مقابل کې. هر میوې چې کولی شي، هر میوې نه استفاده وکړي. موږ یو څو ورځ مخکې داسې اوازه و چې وروره اندوانه نه استفاده مه کوئ چې اندوانه د کرونا د زیاتېدو کېږي، مګر نه، دا خبر نه دی. اندوانه چې دا د بدن مایعات زیاتوي، د بدن مایعات پوره کوي، بلکل ګټور دی او ډېر ښه هغه دی، کولی شي چې د بدن مقاومت جګه کړي او د بدن فشار برابر کی او د بدن مایعات پوره کی. په تاسو کولای شئ چې او دوانه نه خیر استفاده وکړي. نور میوونه اوس ماشاءالله په افغانستان کې ډیر میوه دی، بازار ته لاړ دي، بازار د میوونه تک دی او ډیر ارزان هم دی، شکر. او تاسو کولای شئ هر نوع میوه راځي او د کرونا مریض ته ډیر میوه ورکړي.
هر رقم میوی چې ورکول دي ډیر میوی ورکي چې دغه د بدن مقاومت پورته درسي. دا د اول سوال جواب وو کله نور هغه نوی د دریم سوال تلاستم. یو خو د مور خبره ده چې مور باید خپل ماشوم ته شیدې ورکي کنه کې کورونا مرض ولري. دای کوره چې ماسک واخلي او خپل ماشوم ته شیدې ورکي څه خبره نشته دی. دا چې ماشوم چې د مقاومت پورته دی هغه نه لري او شیدې ورکول د ماشوم ته ضروری ده. هر حالاتو که باید خپل ماشوم ته شیدې ورکړي د شیدو لار نه کورونا انتقالي نه پیدا او بل رابطه جنسی هم خپل مستقیما ته مشکل نه لري مګر مهمه خبر زده چې د خلیل لار نه کنن او د تماس نه او د نږدې فاصله نه هرکیږي کورونا انتقالي یا نه بلته مګر خپل رابطه جنسی چې د مشکل نه لري مګر انتقال د پریمیډیکیشن یا د خلیل لار نه یا مثلا د نږدې کېدو لار نه کېدای شي کورونا انتقال وکړي.
ورم باید یکم که تشریح شوه بفرمایئ آقای درویش.
در قسمت وقایع ما سه اقدام سر اساسی داریم: مراعات فاصله اجتماعی، پوشیدن ماسک، شستن دست ها. اساس ترین چیز هم نیسته که اگر ما یه هفته رو مراعات بکنیم این اقدام اولیه برای ما است. دومی که ما از غذاهای استفاده بکنیم سیستم دفاعی رو بالا میبره. سبزیجات، میوه‌جات همون که بیشتر دکتر رحمت‌زاده گفتن ما هر نوع سبزیجات و میوه‌جات در وطن داریم و ارزان هم. نه به این ترتیب ما سن دفاعی رو بالا بریم و حتی ما در البته این دو نکته عام برای همه است. من در قسمت اعراضهای عمومی بسیار کوتاه بگم که این مرض معمولا جاندردی، تب، خستگی، لرزه داره، گلودردی نسبتا کم شاید داشته باشه. در این موج سوم خیلی زیاد نداره اما آدم ها فرق میکنه. نفس تنگی در مراحل پیشرفتهش نفس تنگی پیدا میکنه و اگه تشدید میشه نفس تنگی بیشتر میشه، با اکسیژن ضرورت میشه، سرچروشن اکسیژن یا مقدار اکسیژن خون پایین میآید. این استیج‌هاش فرق میکنه، دکتر صد نعمت بیشتر توضیح داد. اما در قسمت دوا، دواهایی که بر این مرض ما استفاده میکنیم در شرایط خاص از آنتی بیوتیک استفاده میکنیم به خاطر جلوگیری از سوپر انفکشن یا مداخله انتان دومی. وابسته به یکی کدام از آفت دیده، مثلا اگر گلودردی داشته باشه ترجیحاً از ازیترومایسین خوب استفاده شود، سیستم تنفسی باشه میشه از زرقیات حتی استفاده شود در حالات پیشرفتش که این دواها را زیر نظر یک دکتر مربوطه باید گرفته شود. اما دواهایی که در زمان مریضی به صورت عموم میشه استفاده کرد دواهای مثل مولتی ویتامین، مولتی منرال، دواهایی که در ترکیب خود زنگ داشته باشه، ویتامین جی داشته باشه، اینا را اکثرا میشه استفاده بکنه.
احمدزاده صاحب شما سوالا را اگر یادداشت کردین یا اگر دیگه توصیه میکنین چیزی بفرمایید.
ده وارد چه عام خبره و کم چه طول و سر بخلاصی.
بسیار خوب.
اول قدم که دا باوی چه کرونا شته. امگیر دای پاندمیک ده، امگیر دای وبا ده. په ټول افغانستان کې خبره شوې ده او په کوسه باندې ګرځي او ډېر خطرناک دی. څه ټول نه کله چې د موږ ورو ورو چې بس په افغانستان کې ډېر صدق کله کې چې د نور کوروناګان هم شته دی مګر صحیح ده. هغه په سیاسي خبره ده، خبره پیوی مګر دا کورونا چې دی ورجانه همګیر دی، کوسه په کوسه نیولې ده. په اول قدم کې موږ باید خپل ځان د کورونا نه وساتو، یعنی تدابیر محافظتي ولرو. په تدابیر محافظتي کې ماسک لرم مهمه خبره ده. د کور نه چې راوځي ورجانه بس ماسک په خوله کې ونیسئ ضرور دی. بله خبره دا ده چې خپل منځ کې فاصله ونیسئ، تقریبا یو نیم متر دوه متر فاصله باید وي. او د کور نه چې د بهر نه چې بیرته کور ته راځي عاجل خپل لاسونه باید په صابون باندې ومینځي. او مهمه خبره دا ده چې اوس خو واکسین روان دی، باید ټول لاړ شي خپل ځان به واکسین کړي. پیدا او کله چې مثلا دغه شیان چې مونږ په نظر کې نیسو وقایوي به حالت په نظر کې نیسو مخنیوي او خپل ځان د کورونا نه مخنیوي کوو، خو بیا هم ته اراض پیدا شو باید سمدستی باید مرکز سی ته لاړ شو یا ډاکټر ته لاړ شو او ډاکټر به وګوري. لکه چې د کورونا اراض چې دی په درې استیج باندې دی. په اول استیج کې مریض یا ناروغ سردردی تبه د وجود درد پیدا کوي، دا ډیره مهمه خبره ده. دا بچ لکه دغه شی پیدا کوي باید ډاکټر ته لاړ شي. په دوم قدم کې په دوم استیج کې مریض ته سالندۍ پیدا کیږي، نفس تنګي پیدا کیږي او وسوسه تنفس ورته لکه چې په صابندې کې لکه کته کوي په سجده باندې ورته صابندۍ پیدا کیږي او توخی وچه توخی پیدا کیږي ورته د ستوني خارښ ورته پیدا کیږي. دغه شاید دی چې باید دغه شاید باید ډاکټر ته لاړ شي او ډاکټر باید ډاکټر تر نظر لاندې دوا ونیسي. داسې نه چې دواخانې ته لاړ دواخانې دوا ونیسي، نه، ډاکټر تر نظر لاندې باید نسخې باندې باید دوا ونیسي. او کله چې عموما په کرونا مریضانو کې په شپږم یا پنځم یا شپږم ورځ کې ارسالات د خېټې درد او د ټول بدن درد پیدا کیږي او کمبود د مایعات پیدا کیږي، چې باید موږ د کرونا مریض ګرم اوبه باید ډېره وڅښي، ګرم شین چای وڅښي، ګرم چای وڅښي یا تور چای وڅښي، هر څه وڅښي، مثلا چې ګرم اوبه ډېره وڅښي او دغه په څنګ کې کنه میوجات نه ډېره استفاده وکړي، هر رقم میوې نه چې استفاده کول شي باید، او سبزیجات نه ډېره استفاده وکړي، ځان ته یخنی جوړ کړي، له شیدو نه استفاده وکړي، هر څه چې ځان ته ګټه لري او د معافیت د بدن پورته کوي هغه باید دی ونیسي. په درېم سټیج کې چې مریض حالت ډېر خرابېږي او خبره اکسیجن ته رسیږي، وینه لخته کیږي، وینتلاتور کیږي، یعنی اکسیجن ته ضرورت کیږي، دا مریض باید تر مراقبت جدي لاندې یا په آی سی یو کې اوسي او باید تر مراقبت جدي لاندې ونیسي. دا درېم سټیج ده. او بل اخره راغلو دې ته چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې کرونا جدي ده، خطرناک دی او جدي ونیسي، دا تر سوچ خپل ځان وژغوري او خپل فامیل وژغوري. کدی بهر راوځي ماسک نیسي، یوازې خپل ځان نه وژغوري بلکې خپل فامیل ټول فامیل خپل ځان وژغوري. دا یوازې نه ده چې څوک کو هنسال دی یا پزاره دی یا عمر ندیر دی، دا کار وکړي، نه، ټول باید وکړي. ځوانان که مثلا کرونا نه نیسي، مثلا په لاس شل فیصد وقاتو کې دی سالم انتقال کوونکی ده، یعنی ویروس انتقال کوي.
تشکر ډاکټر صاحب، تشکر دکتر صاحب. وقت ما با پایان یک دو سه دقیقه وقت ترک میکنیم و درویش صاحب به خاطر جنبندی آخرین سخنانشان فرصت بدیم. درویش صاحب شما برنامه رو جنبندی کنین صاحب.
تشکر نظر صاحب. ما در یک دقیقه مختصر میگم که کرونا یک مرض ویروسی است که عمدتا سیستم تنفسی رو مورد حمله قرار میده و در تمام سنین دیده میشه، اما بیشتر در سنین بالاتر در اطفال و نوجوانان کمتر دیده میشه. این مرض یک حالت سیر سعودی را دارد. بعض امراض بعض افراد مریدون وقتی مریض بهبودی پیدا کرده، بعد از یک دوره بهبودی دوباره دچار مشکل شده و حتی به مرگ انجام میده. بنابراین به این خاطر ما مرض را تا زمانی که شفایابی کامل و 100% به وجود نیامده با مشوره دکتر پیش بریم، مشوره دکتر در نظر گرفته دواهای لازمی را استفاده بکنیم، مراقبت های خانگی را هم در نظر بگیریم. برای وقایه از این مرض فاصله اجتماعی را مراعات بکنیم، زیاد جمع نشیم در هر جای، در جاهای بیروبار نریم مگر اینکه مجبور باشیم. ماسک همیشه استفاده بکنیم به مجرد که از خانه بیرون میشیم. دست را همیشه با آب و صابون حداقل گفاس بشوییم و سانیتایزر یا می دستشویی های بدون آب که در بازار وجود داره از ما استفاده بکنیم. این سه مورد را حتما در نظر بگیریم.
تشکر.
واکسن کرونا وجود داره، واکسن کرونا را با دوزهای لازمی که دو دوز با تعقیب هم است با فاصله زمانی معین حتما استفاده بکنیم. بعد در صورت وزارت صحت هم جدی توجه بکنیم. تشکر.
بسیار زیاد تشکر از هر دو دکتر صاحب محترم، دکتر نعمت الله احمدزاده، دکتر صاحب احسان الله درویش، از اشتراکتان، از معلوماتتان یک جان تشکر.
آزادی رادیو پو فیسبوک کی facebook.com/azadiradio.
خبر نه دلی رفته.